ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. نن د سه‌شنبه ورځ ده، د سرطان ولسمه نیټه ده، د 1398 هجری لمریز کال، د نن ورځ د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې د دوهم سره برابر ده. د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه مو خبری خبرونه ده، خبرونه او رپورټونه په دې خبرونه کې خبرو. د مازدیګر څلور بجې دي. اول د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست وايي په قطر کې راتلونکي بین الافغاني خبرو په اړه ورسره معلومات نه دي شریک شوي او نه هم د ګډونوالو په اړه معلومات لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په کابل کې طالبانو پرونی برید وغنده او ویل دا برید ښیي چې عاملانه د ملکي وګړو ژوند ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د جنوبی کوریا ولسمشر د امریکا او د شمالي کوریا د مشرانو ترمن ورسته کتنه چې د دوړو کوریاګانو ترمن پوله کې تر سره کړ د هیوادونو ترمن د دښمنۍ لپاره پای وبلله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وايي په قطر کې راتلونکي بین الافغاني خبرو په اړه ورسره معلومات نه دي شریک شوي او نه هم د ګډونوالو په اړه معلومات لري. دا خبره د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې وکړه.
ما د جزئیات ای نشست او آماده یا نیستیم. افراد و اشخاص هم که دعوت شدن طبعا از آدرس های شخصی و از اکتای شخصیشان میرن اشتراک میکنن در این بحث. ما از
تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکس پوتزل ویلي وو چې په قطر کې بین الافغاني خبرې به په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره یو مهم فرصت وي او جرمني هیله مند دی چې دغه خبرې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ باور رامنځته کړي. ټاکل شوی د جرمني او قطر په کوربتوب دغه خبرې د راتلونکي یکشنبې او دوشنبې په ورځو په قطر کې ترسره شي. په هغې اعلامیه کې چې ښاغلي پوتزل لخوا نن خپره شوې دا واضح شوي چې په دې خبرو کې ټول ګډونوال به په انفرادي او مساویانه توګه برخه اخلي. طالبانو هم له دې مخکې د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه تل په ورته دریس ټینګار کړی او ویلي دي چې له افغان چارواکو سره د حکومت د استازو په توګه نه بلکې د عادي افغانانو په توګه خبرې کوي. په قطر کې مخکې دا ډول یوه پلان شوې غونډه د ګډونوالو د زیات شمېر او د غراز د استازولۍ له امله لغوه شوې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په کابل کې د طالبانو پرونی برید وغنده او ویل دا برید ښیي چې عاملانه د ملکي وګړو ژوند ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د یوناما لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یاماموت وویل په ملکي میشتو سیمو کې د چاولیدونکو موادو کارول د افغانستان عامو خلکو ته په لویه کچه د زیان اوښتو سبب کیږي او دی د دغو ویرونکو کړنو د عاجل پای ته رسېدا غوښتنه کوي. په کابل کې د تېرې ورځې په کې چې د افغانستان د دفاع وزارت په لوجستیک ریاست وشو د ټپیانو په ډله کې شاوخوا 50 دی یو خونځي زده کوونکي دي. افغان چارواکو د دغه برید د تلفاتو په اړه تر اوسه ضد نقیزې څرګندونې کړې دي. د افغانستان د لوی عامې روغتیا وزارت د ټپیانو شمېر 115 تنه ښودلی. دفاع وزارت د ملي اردو د څلورو سرتیرو د وژل کېدو او دغه راز د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو د دوو تنو د وژل کېدو خبره کړې او دغه راز د عامې روغتیا وزارت هم ویلي چې په دې برید کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. د میدان وردګو ولایت چارواکي په کابل کې د خپل یو قاضي د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ولایت د امنیت قمندانې ویان حکمت الله دورانی نن ازادي راډیو ته وویل قاضي فهیم الله فدایي چې د میدان وردګو ولایت په محکمه کې د قاضي په توګه دنده ترسره کوله تیره ورځ ناوخته په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو.
تیره ورځ کله چې د کور نروزی د ماشومانو سره یو ځای نامعلومه وسلوالو د باغ داود سیمه کې وشلی. د کابل 15 ناحیې مربوط رځي د باغ داود سیمه کې.
تر اوسه چا کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. وروسته له دې چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ له ټاکل شوې اندازې د زیاتو یورانیمو د غني کولو اعلان وکړ، د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل ایران له اور سره لوبې کوي. ترامپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې د خبر اعلان د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایران ته څه پیغام لري وویل ایران په دې پوهیږي چې څه کوي او زیاته کړه دا هیواد له اور سره لوبې کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې پرون د تهران هغه ادعا تایید کړه چې وایي په ټیټه کچه د غني شوي یورانیمو اندازه د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ ټاکل شوي هدا اوښتې ده. د جنوبی کوریا ولسمشر د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ ورستۍ کتنه چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ پوله کې تر سره کړه د هیوادونو ترمنځ د دښمنۍ لپاره پای وبلله. مون جین دغه څرګندونې نن د خپلې کابینې غونډې ته وکړې او ویل چې د ټرمپ کیم کتنه دا معنی لري چې دواړو هیوادونو د دښمنۍ اړیکو د پای ته رسولو او د سولې د یو نوي پړاو د پیلولو اعلان کړی دی. ډونالډ ترمپ او کیم جون اون د جون په دیرشمه پر دې پوله سره وکتل. اوکراین وای دو سر تیری د اوکراین په ختیځ کې له روس پلاو بیلتون پالو سره په نښته کې وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت نن وویل بیلتون پالو په تیرو 24 ساعتونو کې 25 ځلې له اوربند څخه سرغړونه کړې او د مینسک د سولې د موافقې خلاف په لسګونو د توپ ګولۍ شته دي. پوځ دغه راز ویلي چې په متقابلو ډزو کې درې بیلتون غوښتونکي وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
تاسی د ازادي رادیو خبرونه اروي. په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې د افغانستان د حکومت ویندویان په قطر کې د رواني غونډې په اړه څه وایي. ټاکل شوی ده چې د یک شنبه او دوشنبه په ورځو د افغانستان څخه د سیاستوالو یو ډله دوه ته ولاړ سي او هلته د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره وګوري. خوایا حکومت به په دې ډله کې وي او که به نه وي ولې؟ په دې اړه په خبرونه کې رپورټ لرو. په دې خبرونه کې مو په کابل کې د پرونی حمله د قربانیانو او د هغوی د کورنیو سره مو خبرې کړې دي. په دغه شونځي کې یو زده کوونکی چې پرون د حمله په وخت هلته و ازادي راډیو ته وایي
دلته زناستم کنه زپ درې مچوکی کې د چارو سره زموږ استاد باندې چې الکا 50
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په دغه حمله کې چې پرون په کابل کې وسو یو 50 شونځي زده کوونکي زخمیان شوی او یو شمیر نور وژل شوی چې شمیرې زید نقیز دي. خو په دغه حمله کې د ماشومي وژل شوی زده کوونکي مور وایي
هیڅ سره خود نه فهمیدم خو نن تکلیف اعصاب هم دارم هله بنستی نه داری کلان کدی مشال
په دې خبرونه کې به تاسو ته سپورتي خبرونه وړاندې کوو او دوه اونیز پروګرامونه لرو چې یو د ښځو پروګرام دی او یو کومیډي پروګرام د ګوریا چار. د خبرونی اول رپورت مو په دوحه کې د رواني پلان شوی غونډې په اړه دی. ټاکل شوی چې لکه څنګه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر اعلان کړی. ټاکل شوی چې د راتلونکي یک شنبه او دوشنبه په ورځو په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وی چې په هغه کې به د طالبانو سیاسي استازي له افغانستانه د یو ورغلي پلاوي سره ګوري. د خلیلزاد په ټویټ کې د خبرو ته بین الافغانی خبري ویل سوی. د دغو خبرو کوربه به خلیلزاد وی او همداراز د جرمنی او د قطر حکومتونه به دغو خبرو قربانه وی. په دې کې چې آیا د افغانستان د حکومت استازي رسمن په دغو خبرو کې ګډون کوي کیا؟ اسما همکار رحمت الله افغان ارک ته زنګ وهلی و. افغان صاحب تاسو ته څه وایي؟
بل فرشته جان یو مطباتي غونډه و چې موږ همکاران هم ورغلی وو. په داس حال کې چې دراتلونکو اونۍ د شنبه او یک شنبه په ورځو د قطر په مرکز دوه کې د قطر او آلمان په قربتو بین الافغانی ناسته جوړیږي. افغان حکومت وایي ل دوی سره د دې ناسته جزئیات نه دي شریک سوي. خو د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په خبري ناسته کې هله وښوده چې دغه ناسته او د نړیوال ټولنې هیلې ځلې لامل سي تر څو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغانی خبري اترې پیل سي.
ما د جزئیات
هغه وایي موږ د دې ناستې د جزئیاتو په اړه معلومات نه لرو. کوم افراد او اشخاص چې دې ناستې ته دعوت سوي ته باندې شخصي ادرسونه او اشخاصو په توګه برخه اخلي موږ د برخې اخیستونکو په اړه هم معلومات نه لرو. خو موږ لپاره مهمه دا ده چې د افغانستان د سولې د پروسې مالکیت د افغانانو په لاس کې وي. که څه هم ښاغلی صدیقي د دې ناستې د هدف او د ګډونوالو په اړه معلومات ښکاره نه کړل، خو د راپورونو په اساس چې په دې ناسته کې نږدې 60 کسان برخه اخلي او د غونډې ایجنډا به د ناستې په لومړۍ ورځ ټاکل کیږي. ښاغلی صدیقي دا هم ونه ویل چې په دې ناسته کې د حکومت استازي برخه اخلي او کنه، خو له دې وړاندې د سولې د شورا ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته ویلي و چې که د حکومت استازي په دې ناسته کې برخه اخلي نو باید د حکومت استازو په توګه برخه واخلي نه د اشخاصو په توګه. دا ناسته چې ټاکل شوې ده په قطر کې ترسره سي، د بریک هاف بنسټ لخوا تنظیم شوې او د کوربتوب چارې د جرمني او قطر په غاړه دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي مارکس پوت زلوای په قطر کې بین الافغاني خبرې به په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره یو مهم فرصت وي او جرمني هیله مند دی چې دغه خبرې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ باور رامنځته کړي. په هغه اعلامیه کې چې د ښاغلي پوت زل لخوا نن خپره سوي دا واضح سوي چې په دې خبرو کې ټول ګډونوال به په انفرادي او مساویانه توګه برخه اخلي. طالبانو هم له دې مخکې د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه تل په ورته دریځ ټینګار کړی و چې له افغان چارواکو سره د حکومت د استازو په توګه نه بلکې دا د افغانانو په توګه خبرې کوي. خو د نړیوالو اړیکو کارپوه سید خالد سادات بیا وایي چې د دې ناستې په اړه له افغان حکومت سره همغږي نه کول بعد دې غونډې په پایلو ناوړه اغیز ولري.
کدوی د بین الافغانی مذاکرات خبره کې بین الافغانی مذاکرات به مستقیم د افغان حکومت سره پیل شي. کدوی د افغان حکومت سره د منحیس افغانانو کې نه یو نه د حکومت ضروري بل اخر دغه تضمین هیڅ وجود نه لري چې دغه ټولې مسلې څوک تدقیق څنګه تدقیق او نویت څنګه وسی. یعنی د سولې توافقنامه بل اخر په دې کې نتیجه نشي حاصلولای او د سولې توافقنامه باید د نظام سره وشي، د حکومت سره وشي. که چېرته افغان حکومت ته طالبان منحیس حکومت نه قایلېږي دا په دې معنا باندې چې د سولې توافقنامې لپاره دوی حاضر نه دي.
له دې وړاندې هم په قطر کې دا ډول یو پلان شوی غونډه ظاهراً ګډونوالو د زیات شمیر له امله لغوه شوه. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره په خبرې مخته وړي پرون په یو ټویټري پیغام کې د دې خبرو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دغه خبرې د افغان سولې د پرمختګ لپاره یو مهم ګام دی. بلې فرشته جانې، دغه مطبوعاتي غونډه و چې موږ همکاران هم ورغلي او موږ نه راپور چمتو کړی وو.
مننه افغان صاحب. اوریدونکو، د افغانستان د جمهور رئیس نوی ټاکل سوی ویندوی صدیق صدیقی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه چې د افغانستان حکومت به استازي په دوحه کې را روانې غونډې ته نه ورستوي، اولې به نه ورستوي خبرې کړې. دغه خبرې تاسو زموږ پر پاڼه باندې لوستلای سئ. د دې خبرې غونډې نور جزئیات د ازادي راډیو د پاڼې ادرس دی azadiradio.com.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو پرون په کابل کې د پل محمود خان په سیمه کې له چاودنې وروسته بیا د وسلوال نشت څخه خبر شو. اوس مو په خبرونه کې مخکې واورېدل چې د افغانستان د حکومت بیلابیلې ادارې په دې اړه ضد نقیص ارقام ورکوي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت یو ځای ویلي دي چې په پرونی چاودنه او وسلواله حمله کې چې یو ښوونځي ته نږدې سوی وه، یو 15 زده کوونکي زخمیان سوي وو او په دغه زکونکو کې یو شمېر کسان مرسوي هم دي. د ازادي راډیو خبریالي ناجیه ساپی د یوې ماشومې چې اتکلنه وه او پرون په حمله کې ووژل سوه د کورنۍ د غړو سره یې خبرې کړې دي. دغه ځانګړی رپورټ یې برابر کړی چې د دې وژل سوې ماشومې د پلار په خبرو پیلېږي.
وختي کومه
دغه کورنۍ د خپلې اتکلنې لور فیروزی د وژل کېدو لپاره وښکې تویوي. هغه د عزیر ښوونځي د دویم ټولګي زده کوونکې وه چې د دوشنبې په سهار د کابل ښار د پل محمود خان په سیمه کې د یو موټر بم چاودنې ښکار شوه. فیروزه له ګڼو ارمانونو سره د دوشنبې په ورځ ښوونځي ته تللې وه، خو له څو ساعتونو وروسته یې مړی په کور ننوتو. د فیروزی پلار حبیب وایي کله چې د لور احوال ورته راغی ورځ ورباندې تیاره شوه او نور په ځان پوه نه شو.
نو بچه بود که با ما زنگ آمد بیا که در داخل مکتب و شکایت انفجار شد. وقتی که آم خیلی افتیده بود از دماغ داشت خون آمده بود، از میدیگه کسی خون آمده بود.
د هغه پلار ویل د لور تر ټولو غټ ارمان دا و چې ډاکټر شي او خپل وطنوالو ته د خدمت جوګه شي. هغه هیلی چې پوره نشوي. د فیروزی مور پریګل چې د خپل لور عکسیز زړه ته جوخت نیولای وای د لور مړینه هغه ما تکړه
هیڅ سره خود نه فهمیدم خو نن تکلیف اصاب هم دارم هیله بنستونه اداري کلان کدی مشال اې دغه کور شدم ما همي علي تر زده مینه ګوشه اې چې دف میګم خدا نه کده مام سرمان چیز نشه که خبر آمد که میګا فیروزه
د فیروزی کورنۍ د کابل خار په ششهید سیمه کې په یو کرای کور کې اوسېږي. پلار یې په نانوایی کې کار کوي. وایي د خپلې لور د تدفین د مراسمو لپاره پیسې په پور اخیستې دي. مروه د فیروزی ټولګیواله او خور ده. هغه لا هم په دې نه پوهیږي چې نور به یې فیروزه د لارې ملګری نه وي، خو مروې سره چانس یاري کړي چې په هغه ورځ ښوونځي ته نه وتللې.
مکتب نه رفته بودیم، بس خودش درس میخوان، سرتخته میخیست.
د فیروزی ښوونځی د دوشنبه د ورځې د موټر بم چاودنې سیرمه دی. د نن ورځې د ښوونځي فضا او د زده کوونکو د ترانو ځای ویرجن حالت نیولی. څوکۍ له زده کوونکو تشې دي، قلمونه او کتابچې پر ځمکه پراته دي. سدیه یوه ښوونکي ده، وایي زده کوونکو ته یې لیکل او لوستل ښودل چې چاودنه وشوه.
یعنی بسیار یک حالت وحشتناک بود، اما کی وحشت زده شده بود. شاگردا بسیار د استرار بودن، می ترسیدن و گریه می کردن.
د دې ښوونځي یو زده کوونکی رحمت وایي،
زه په دوم کلاس کې ما د انتظار وسو، دلته زناستم که زه په درېمه چوکی کې انتظار وسو، د موږ استاد باندې چې الکه 50 سمره الکان زخمی انسول.
د پوهنې وزارت وایي د کابل د پول محمود خان په سیمه کې د دفاع وزارت د لوجستیک پر مرکز په ډلیزه حمله کې 50 زکوونکي ټپیان شوي دي. د امیروختیا وزارت په وینا په دې حمله کې 15 ملکیان وژل شوي او 115 نور ټپیان شوي دي. طالبانو پرون د دې حملې مسؤلیت ومنه او ویل چې هدف یې د افغانستان د دفاع وزارت د لوجستیک یوه برخه وه.
مول جنگ نغوالو، مول صلح غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول قلم غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه تاسو ته ماښام تر وو بجو پورې رويدلای سي. د ماښام تر وو بجو پورې د ازادي رادیو خبرونه تاسو نه یوازې د چيل رادیو غانو رويدلای سي، تاسو ک انټرنیټ لري په انټرنیټ باندې په اسانۍ پیدا کولای سي او رويدلای سي. د ازادي رادیو د پانی ادرس ته ازادي رادیو ټکی کا اوس ورته تخار ته په تخار کې چارواکي ادعا کوي چې وستوالو طالبانو په دغه ولایت کې د کوچنیانو د پولیو د واکسین کمپاین بند کړی دی. د تخار ولایت د ماورای کوکچه ولسوالیو اوسیدونکو او چارواکي وایي چې کچيري دغه د پولیو کمپاین ته اجازه ورنکړسي، د کوچنیانو د فلج یا د ګوزن مرض به خپور سي. د ازادي رادیو خبريال اجمل اریان په دې اړه چې ولې وسوال اجازه نه ورکوي چې کوچنیان ته د پولیو کمپاین ورسي، رپورت لري.
د تخار ولایت په مواره کوکچه ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ګوزن ضد واکسین پر کمپاین بندیز لګولی دی. د تخار ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د دوبنی کمپاین پیل سره سم وسلوالو طالبانو د مواره کوکچه او د دې ولایت په ځینو نورو سیمو کې د ګوزن ضد واکسین کمپاین مخه نیولې چې دا ګام د خلکو د اندېښنې وړ ګرځېدلی دی. د نوموړي ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احمد ولی راسخ په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل،
متاسفانه طالبانو په دلایل نامعلوم از تطبیق از
طالبانو د نامعلوم دلایل له مخې تر خپل واک لاندې سیمو کې د ګوزن ضد واکسین مخه نیولې او زه پر دوی غږ کوم چې د روغتیا سکتور یو غیر پوځي او غیر سیاسي سکتور دی او هغه کوچنیان چې د دوی تر واک لاندې سیمو کې ژوند کوي هغوی حق لري چې واکسین شي او تمه لرم چې طالبان کوچنیان له خپل حق څخه محروم نه کړي. نوموړی ټینګار کوي چې د ګوزن ضد واکسین ټیمونه چمتو دي او که چیرې دوی ته وسلوال طالبان د واکسین د پلي کولو اجازه ورکړي نو فوراً د دولت په نامه سیمو کې د واکسین کمپاین پلي کوي. د تخار د عامې روغتیا د رئیس په وینا چې له څو کالو راهیسې په دغه ولایت کې د ګوزن کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو که چیرې طالبان د دې کار مخه ونیسي نو ښایي په دې ولایت کې د ګوزن مثبته پیښه پیدا شي.
د دې کمپاین پلان داریم، برنامه داریم کې 350,000 طفل در ولایت تخار تحت
موږ په دوبنی کمپاین کې د تخار ولایت په کچه په 3,50,000 کوچنیانو واکسین پلي کوو، او تر څنګ یې موږ 2,40,000 کوچنیانو ته د کولمو د چنجوی ضد د البندازول تابلیت ورکوو، ځکه د تخار د ځینو سیمو اوسیدونکي له صحي اوبو څخه برخمن نه دي. بلخوا د تخار ولی عبدالحق شفق هم د طالبانو له لورې د ګوزن ضد واکسین پر کمپاین بندیز لګول مني او زیاتوي چې دوی خپلې هڅې پیل کړي تر څو د قومي مشرانو او د دیني عالمانو په منځګړیتوب دغه ستونزه هواره کړي. متاسفانه وسلوالو طالبانو د ماورای کوکچه ولسوالیو کې د خپل تر واک لاندې سیمو کې د واکسین پر کمپاین بندیز لګولی دی، او کوچنیان یې له خپل حق څخه بې برخې کړي دي، او یونیسف او زموږ لخوا هڅې جریان لري او تمه لرو چې دغه ستونزه حل شي. بلخوا ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی د افغانستان په کچه د ګوزن ضد واکسین پر کمپاین بندیز لګولی دی، او دغه راز زیاتوي تر څو چې د دوی اندېښنو او پوښتنو ته د روغتیا نړیوال سازمان له لورې ځواب ورنه کړل شي نو د دوی بندیز به دوام ولري. خدای په ډاګه نه کړه چې څه ډول پوښتنې او اندېښنې لري. د نوموړي ولایت سیمه ییز چارواکي وایي که چیرې د دیني عالمانو او د قومي مشرانو منځګړیتوب نتیجه ورنه کړي نو بله لاره دا ده چې باید د دې ولایت ټولې ناامنه سیمې او ولسوالۍ د طالبانو له وجود څخه پاکې شي تر څو په راتلونکي کې د دې ولایت ماشومان د ګوزن ضد واکسین څخه بې برخې پاتې نه شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، تخار.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي راډیو ټکی کام.
په غزنی کې یو شمیر مدني فعالان او د غزنی اوسیدونکو ادعا کوي چې له کل رئیس چې د افغانستان جمهور رئیس غزنی ته تللی و او هلته یې د دوی سره ژمنه کړې وه چې د دوی ولایت به بیا ورغول سي او پراختیایي پروژې به ورته راسي، هیڅ عملي اقدام نه دی سوی. خو د غزنی والی ردوي د ازادي راډیو خبریال حبیب الله تاثیر له غزنی رپورټ لري.
په غزنی کې ځینې مدني فعالان او ځوانان شکایت لري چې له غزنی سره دولت مشر کړي ژمنې نه دي عملي سوې. دوی وایي یا خو مرکزي دولت غزنی ته شا اړولې او یا یې هم محلي ادارې پوښتنه نه ده کړې.
زه توریالی نصری یم، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. زه همیشه رفت آمد پر دغه لار باندې لرم او غزنی ته ځم راځم. نو کله چې دغه لوی جنګ پیښ شو او تیر شو نو بیا ولسمشر ډېرې پیسې ومنلې، ډالرې ومنل. نو هغه چې کله موږ اوس وینو هېڅ تغییر او تبدیل نه دی پکې راغلی.
نظامه د امیرې یم. د بیا رغونې برخه کې هېڅ نوښت موږ نه درلیدلی. یو جومات جو نوی جومات ولو، ښه پراخ ولو، ډېر خلک یې ځایولو، هغه یې ګډ کړو، بېرته بیا همداسې جوړ کړي. نور خو موږ هېڅ نوښت نه درلیدلی.
بل لور ته ځینې سیاسي کسان هم په دغه نظر دي چې له غزنی سره د شاوخوا 25 میلیونه ډالرو تر څنګ یو شمېر کړې ژمنې نه دي عملي سوې. د لوی افغانستان تحریک مشر جمیل وقار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د ملي یووالي حکومت چې د هېواد ټولو ولایتونو سره کومې ژمنې کړې بېخي کمې عملي سوې دي.
کله چې ولسمشر غزنی ته سفر وکړ د ویل سي غزنی کې د پانګونې لپاره، د غزنی د جوړونې لپاره، بیا په ځانګړې توګه د ادارو د جوړونې لپاره، د حکومتي ادارو د دغه لپاره به 20 میلیونه ډالر ځانګړي کړي. متاسفانه هغه پیسې لا هم راغلي نه دي او لا هم هغه پروژې سي د پلان کې وي، لا د اعلان کړي وي، لا په ټوله کې دغه حکومت د غزنی لپاره له جګړې وروسته اعلان کړي وي، هغه نه دي پلي سوي.
که څه هم چې ډېری ژمنې لا هم نیمګړې پاتې او پر ځینو یې لا سره کار نه دی پیل سوی، نو د غزنی والي وحیدالله کلیمزای وایي ژمنې په یوه ورځ نه تر سره کیږي. ازادي راډیو ته یې وویل څو ځله حیاتان راغلي دي، هر ژمنه چې دلته سوی تر کار لاندې ده.
هر هغه تعهدات چې دلته شوي دي هغه ټول تر کار لاندې دي. مکرر هم دوه درې ځلې دي د پیګرۍ دپاره دلته حیاتونه راغلي دي. په هره برخه کې چې کوم تعهدات او وعدې د غزنی ولسونو ته جلالتمآب رئیس جمهور ورکړي زیاتره عملي شوي دي. هغه چې پاتې دي هغه هم تر کار لاندې دي او انشاءالله په خپل وخت باندې به عملي کیږي.
کله چې د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې وسلوالو طالبانو پر غزنی ښار له څو لورو څخه وسلوال بریدونه وکړل او په سلګونو کسانو توپی کې مرګ ژوبله واوښته، سوونه مارکیټونه، دوکانونه او کورونه ړنګ او وسوځول سول.
مخکتر دی چې وردګ ولایت ولار سو میدان وردګ ولایت او هلته د پوځي عملیاتو په اړه رپورت واوري په یاد ولري چې په دې خبرونه کې ورسته تر څلور نیم بجو ورسته د شوزو ځانګړی پروګرام لرونیس پروګرام او د ګوړیا چارتنزی پروګرام درو نو دا دوه پروګرامونه حتما سره واوري د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت د میدان وردګ په ولایت کې د پوځي عملیاتو د چټکتیا خبر ورکوي د چارواکو په حواله وایي چې په دې ولایت کې په ورستیو کې یو شمېر بهرني وسلوال هم په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي خو وسلوالو طالبانو دا ادعا رد کړې ده د شرافت رپورت په ګډه واورو
د میدان وردګ ولایت سیمه ییز چارواکي وایي دغه عملیات یې د دغه ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالۍ کې ترسره کړي د دغه ولایت امنیه قومندان محمد ویسی میمی ازادي راډیو ته ویل چې د یادو عملیاتو پر مهال 300 وسلوال طالبانو وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي دي نوموړي وایي په یادو وژل سو وسلوالو طالبانو کې د دې لوړ پړي مشران هم شامل دي
دی ولایت د ډیر سخت تلفات خوړلي تقریبا د درو مېش کې 300 نفر د دښمن طرفات په میدان وردګ ولایت کې 40 کې سلسل نفر د تلفات دا عملیاتونه مکنی عملیاتونه او هوایي عملیاتونه دي
کومندان وای د یادو عملیات پر مهال د وسلوالو طالبانو لیزرداره کې ته حمله منځ وړي او د غراز لاس بهرني وسلوال هم وژلي او په خبره یې په وجلسو بهرنیانو کې د دې کومندان د ابو زوپه په نامه هم وجلسوي چې د سعودي عربستان اوسیدونکو دي نو موري زیاتوي چې یادو بهرنیانو په دایمیرداد او جغتو لسوالي کې وسلوالو طالبانو ته په ماین او موټر بم جوړونه کې زده کړی ورکولې کومندان وای د دې عملیات هم د اوس هم په جلریزه او سیدآباد ولسوالي کې روان دي نو موري وای چې تیر ورځ د دغه ولایت په سیدآباد ولسوالي کې عملیات تر سره کړي چې پر مهال د دغه ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو والی په نامه د حمزه هم وژلي دی وای دغه معلومات تر اوسه پورې تایید شوی نه دي او غیر رسمي سرچینو ورکړي سیمیمی وایي چې د یادو عملیاتو پر مهال افغان سرتیرو ته هم مرګ جوبله وشته خو وایي چې شمېر یې ډېر کم دی نوموړي د افغان سرتیرو کره شمېر یاد نه کړي په ورته وخت کې بیا د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې د افغان پوځیانو یادو عملیاتو کومه پایله نه ده ورکړې د یاد ولایت د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل چې دغلته افغان پوځیان د دې پر ځای چې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي خپل سیمې وسلوالو طالبانو ته خوشي کوي
اندره کومه ساحو کې چې مخکې دی ملي اردو پوسټې وي دا هم را ورسته شوی دی تقریبا په دې لاندو شپو کې د ملي اردو د څو بیسونه د جلیل په ولسوالۍ کې دا هم پرېښودل هغه پوسټې سره چې د تامین کو تاسیس کو بیرته جوړې کو فعالی کو ولې برعکس موږ سره ډېرې سیمې له لاسه ورکړلې او طالبانو سره چې د اکثریت سیمو کې سره چې د
ها خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان زبیولہ مجاهد د افغان چارواکو هغه ایداوی ردوی چې غنی پچیرو دریو میاشت کې د 300 وسلوال طالبان وژل شوی وي نو موړي دغه عملیات پر مهال د وسلوالو طالبانو ټپ کې دا وژل کې د تاییدوي خو وايي شمیر ډیر کم دی زبیولہ مجاهد هغه خبري همرات کړي چې غنی د یاد ولایت والي دی وژل شوی وي او یا د حمله دوی سره بهرني وسلوال مرسته کوي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
نقیب الله حسن زی له کندهار لیکلي طالبان حاضر دي چې سوله وکړي خو امریکا بے باور ده مخامخ یو څه او د پردې شاته بل څه شبیلګه د ایران سره تړون یادولای سو فضل کریم درویش له پکتیا د ځاځیاریو پولیسوالۍ څخه لیکل د امریکایي ځواکونو وتل به اوربند او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي په ژواک له کونړه لیکلي وسوال طالبان وحشي مفکوره لري او سولې او اوربند ته هیڅ ډول ژمنتیا نه لري هیلمند له کابل له لیکلي وسوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان د دوه مخې پالیسۍ یو محصول دی یو بل اوریدونکی چې دلته یې دقیق نوم نه دی لیکل سوی وای چې کچیری د هیلمند دی اوریدونکی دی لیکي چې معذرت غواړم که تاسو خپل نومونه سمونه لیکئ لوستل یې ډیر ګران وي دی لیکي چې د افغانستان حکومت باید په هر ډول خبرو کې ګډون ولري ځکه دا حکومت د افغانستان د خلکو استازی حکومت دی نه یوه وسله واله ډله او عبدالله بارکزی د هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه لیکي بین الافغاني خبرې اوربند او عمومي سوله زموږ ملي ارمان دی. د جرمني او قطر څخه مننه کوو چې د سولې په پروسه کې همکاري کوي. اوریدونکو کله چې د ازادي راډیو څخه ستاسې نظرونه خپریږي نو باید تاسې پوه سئ چې په دې کې د ازادي راډیو بې طرفه ده، یعنې موږ نظر نه لرو، دا کومې خبرې چې تاسې لیکلي درته لولو او تر همدغه ځایه پورې وي. اوس به ورسو نوریاس نوري د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای په قطر کې د راتلونکو بین الافغانی خبرو په اړه ورسره معلومات نه دي شریک شوي او نه هم د ګډونوالو په اړه معلومات لري. دا خبره د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی نن په افغانستان کې نن په کابل کې وبخې په یو خبری غونډه کې وکړه. هغه صدیقی دا ونه ویل چې آیا د حکومت چارواکي په دې غونډه کې ګډون کوي کنه، خو تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتسل ویلي وو چې په قطر کې راتلونکو بین الافغانی خبرې به چې ګډونوال به په انفرادي توګه پکې برخه اخلی. په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره یو مهم فرصت وي او جرمني هم هیله مند دی چې دغه خبرې د جګړې د ښکېلو خواو ترمنځ باور رامنځته کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه په کابل کې د طالبانو پرونی برید وغنده او ویل دا برید ښیي چې عاملان د ملکي وګړو ژوند ته هیڅ پاملرنه نه کوي. پرون په کابل کې په خونړي برید کې له 110 زیات ملکي وګړي ټپیان شول چې اکثریت هم د یو ښوونځي زده کوونکو شاوخوا 50 زده کوونکي په دې حمله کې ټپیان شوي دي. ورسره د تهران د 2015 کال د اټومي موافقه پر بنسټ له ټاکل شوی اندازې د زیاتو یورانیم د غنی کولو اعلان وکړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وویل ایران له اور سره لوبې کوي. د جنوبي کوریا ولسمشر د امریکا او د شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ وروستۍ کتنه چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ پوله کې ترسره کړه د هیوادونو ترمنځ د دښمنیو لپاره پای وبلله. اوکراین وایي 2 سرتیري د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوه بیلتون پالو سره په نښته کې وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي.
او اوس خان محمد سین سپورتي خبرونه وای.
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د کرکټ الف ملي ټیم بنگلاديش ته ورسید. د افغانستان د کرکټ بورډ د اعلامیې له مخې د هیواد د کرکټ د الف ټیم د 13 ورځې په سهار د 2 سلور ورځنیو او 15 یو ورځنیو سیالیو په هدف بنگلاديش ته لاړ. د دغه اعلامیې له مخې د افغانستان کرکټ بورډ په دې وروستیو کې د الف د ټیم د انتخابولو لپاره بیلابیل پروګرامونه ترتیب کړي چې د دغې اوږدې پروسې وروسته د بنگلاديش د الف د ټیم پر وړاندې سیالیو ته انتخاب شو. دغه سیالۍ به د روانې میلادي میاشتې په 15مه پیل او د همدې میاشتې تر 9 به دوام وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي پرونی ځانوژون کې حملې دغه بنسټ ته شاوخوا $2 میلیونه زیان رسولی دی. د دغه فدراسیون د خپرونو مسؤول شفیع شاداب نن آزادي راډیو ته وویل اوسمهال د یاد فدراسیون ټول ورزشي فعالیتونه ودرېدلی دي. د موبایل د فوټبال د فدراسیون بیا رغونه ډیر وخت غواړي او کېدای شي 2 میاشتې ونیسي. ښاغلی شاداب دا هم وویل د حکومت او فیفا له لورې به فدراسیون ته د زیانونو د ارزونې وروسته د بیا رغونې کارونه پیل شي. او د کرکټ د 2019 نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د بنګلاديش او هندوستان ترمنځ لوبه روانه ده. هندي لوبډله که څه هم د دغه سیالیو بل پړاو ته نږدې شوې، خو که بنګلاديش مات کړ نو نیمایي پای لوبې ته یې تګ حتمي کیږي. د بنګلاديش لپاره هم د نن ورځې د سیالۍ ګټل حیاتي ارزښت لري ځکه په دې سره بل پړاو ته نږدې کیږي. دا د کرکټ په روانو سیالیو کې د دواړو لوبډلو اتمه سیالي ده. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې سریلانکا ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. سبا انګلستان او نیوزیلند او بل سبا یعنې د پنجشنبې په ورځ افغانستان او ویسټ انډیز یو د بل پر وړاندې سیالۍ کوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسې که د کرکټ علاقمندان یاست تاسې زموږ پر وبپاڼه باندې د کرکټ ټول خبرونه کتلی سئ او پر ټویټر او فیسبوک باندې د نورو خلکو سره شریکولای سي. د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس په یاد لري، ازادي رادیو ټکی کوم. پر دغه ویب پاڼه باندې تاسو کولای سي چې د ازادي رادیو د نن ورځې ویډیو رپورت وګورئ چې په پوري محمد خان کې د پرونی حملې څخه وروسته وضعیت ته کتنه پکې سوې ده. پرون په پوري محمد خان سیمه کې په حمله کې ګڼ شمېر کسان ووژل او زخمیان شول. د افغانستان د حکومتي ادارو لخوا د مړو زخمیانو زدو نقیز ارقام خبرې شي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي چې یو پنځوس د ښوونځي زده کوونکي ماشومان په دغه حمله کې زخمیان شوي وو. ازادي راډیو ټکی کام ته ورسه یو د ویډیوګانو په برخه کې دغه ویډیوئی رپورت هم تاسو وګورئ. او هلته یوه پټه ستا چې د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام په نوم ده، دغه پټه باندې که تاسو کلیک وکړئ تاسو بیا هغه مشخص ځای ته ورولي چې د کرکټ د خبرونو لپاره ځانګړی سوی دی، دغه ځای به تاسو د کرکټ خبرونه کتلای او لوستلای سئ. اوس ورځو دوه اونیز پروګرامونه لرو. اول به د ښځو پروګرام، بیا به طنزي پروګرام ګوړی اچار.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلی لپاره تکل سوی ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه مې ومنئ. دا ونې د نیمې نړۍ په خبرونه کې د پوهاندوی ډاکټر زرغونی زیور رښتین پښوند هڅو او کار در سره غیګو. هغه دمګړی د کابل او ننګرهار په پوهنتونونو کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې د لیسانس، ماسټری او دکتورا محصلانو ته تدریس کوي.
لوړیز دا کې موزمس کو کې مونږ سره یو ځای کړی دی.
ډاکټر صاحب زرغونی د پښتو ژبې د ګرامر استاد ده.
د استاد یو ځانګړنه ده چې د خپل ولس هغه ملنګ ده چې سانی په دې وس وخت کې نشته.
زه په خپل مور باندې ویارم او ما د پاره دې د ویار
نو موړې څنګه د غزای تر رسیدلې زده کړې په کوم شرایط او چیرته کړې او څنګه یې د ژوند لستونز سره مبارزه کړې. په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی چې په دې راپور کې د پوهندوی ډاکټر زرغونی زیور سره د مرکې ترڅنګ د هغې له همکارانو د ننګرهار پوهنتون له رئیس، د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د مشر، دا نوموړی د محصلانو او د کورنۍ لغړو سره خبرې کړې دي.
پوهان وایي هغه ښځه چې د کتاب په لوستلو یې روحي حالت ښه کیږي تر ټولو پیاوړې ده. د نیمې نړۍ خبرونه هر سه شنبه د مازدیګر له څلور نیمو وروسته او بیا ځلې د جمعې په ورځ له اته نیمو وروسته اوریدلی شي.
افغانستان کې د هغو خزو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او خلکو ته یې ګټه رسیږي، خو هغه میرمنې چې په علمي او تحصیلي برخه کې فعال دي کارونه یې ځکه مثمر تمام شوي چې د ټولنې زیاته برخه کسان ترې اغیزمن شوي دي. یوه له همدغو میرمنو څخه پوهندوی ډاکټر زرغونه رښتین زیور ده چې دمګړۍ د کابل او ننګرهار په پوهنتونونو کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې تدریس کوي. نو موړی وای شاوخوا 15 کال یې په دې پوهنتونونو کې تدریس کړی دی، خو اوس چې متقاعد هم ده له دندې لاس نه دی اخیستی. هغه اړه ده هر ورځ له خپل کوره تر پوهنتونه ټیکسي موټر ونیسي او دندې ته ولاړ شي. مونږ هم یوه ورځ له هغې سره په هغې ټیکسي کې ولاړو چې دا یې پوهنتون ته رسوله. استاد منګولی دل چې تاسو ټاکسی ونیواله او پانتون ته ځیا، آیا دا کار درته سخت نه ښکاریږي هر ورځ د ټاکسی نیواله او بیا په وخت پانتون ته رسیدل؟
د یو هدف لپاره هر کار چې سخت مې بیا سړی ته اسانه وي، خو موږ لپاره یوه ستونزه یا یو مشکل ده چې لارې اکثریا بندې او موږ کوشش کوو چې په وخت باندې خپل وظیفې ته یا درس ته ورسیږو.
نو موړی لومړنۍ ښځه ده چې په پښتو ادبیاتو کې دکترا واخیسته او د کابل په پوهنتون که دا استاد پتوګه په دنده وګمارل شو.
ګرامرونه چې ما د معاصر ګرامر
استاد اجازه ده پښتنه مهرباني
اغل زیور وای لومړیو کې هله درلوده چې د ټپ په هنځای ولولي، خو د پلار په غوښتنې پښتو ادبیات ورکړل. د هغه په خبره په کابل په هنتون کې تر لسانس زده کړو وروسته یې ماسټری او ډاکټرا په پخوانی شوروي یا روسیې کې کړې ده. د دې په وینا په لومړیو کې ځینې ستونزې د دې سبب شوې چې کابل په هنتون دا د استاد په توګه ونه مني، خو وروسته له دریو کلونو تدریس یې رسمي دنده پایل کړه.
لسانس دوره خو مې کابل په هنتون کې ترلاسه کړه او دا غنه وروسته ماستری او ډاکټرا مې په هغه وخت شوروي اتحاد د مسکو په ښار کې خپل لوړ زده کړو ته ادامه ورکړله او هلته مې ډاکټرا او ماستری ترلاسه کړه. خو خیر دلته پوهنتون کې د مقررې مسایلو یو څه ستونزې وې. د خدای افغانستان مسایل دي، زه یوازینۍ ښځینه استاد وم چې دلته راغلم. دلته اکثریا نه غوښته چې یو ښځه دلته په پښتو څانګه کې استاده شي.
ډاکټر زرغونه وایي په افغانستان کې د مجاهدینو او طالبانو په دوره کې شاوخوا لس کاله دندې لري پاتې شوه، خو دې پخه په پخه ونه ډوله، بلکې د خپلو ګاونډیانو ځوان انجونې راټولې کړې او هغوی ته یې د بېلابېلو مضامینو تدریس وکړ.
شاوخوا دا د ګاونډیانو پاندون په فامیلیو کې اکثرې د دوی د لورګانې وې، د استادانو هغه به مې راټولې کړلې. دوی ته به مې په کور کې تدریس کولو، مثلا ځینې مسایل به مې ورسره شریکول، ځینې کتابونه، ځینې آثار چې وو زما د پلار او یا د ډاکټر صاحب دغه اثر واغه مې ډیر ایډیټ کړل، د چاپ لپاره مې تیار کړل.
په هندوی زیوار شاوخوا څلور لسیزې په کابل په هنتون کې تدریس وکړ، خو بل اخره په 1395 لمریز کال کې تقاعد شو. هغه تر تقاعد کېدو وروسته هم تدریس پرې نه خوت. نو موړی وای دا کار یې ځکه وکړ چې کله تقاعد شو نو د ماسټری برخه محصلان به برخلي کپاتې کېدل، نو ځکه یې پرته له حق الزمی هم تدریس کولو ته زړه ښه کړ.
انتون استادان تقاعد شو، ځینې د ډیپارټمنټ ضرورتونه وو. مثلا زما په لیول دلته په څنګه کې استاد نه وو، نو ما به چې د ماسیلین بیچارهګان به سرنوشت پاتې کېږي. دا د ماسترۍ څنګه سقوط کوي؟ لیسانس خو خیر د نورو استادان شته ډېر دي، اما د ماسترۍ هغه چې زم کارونه کوم بل یو بل استاد وو هغه هم تقاعد شو. نو ما لغمونه کې زمونه کوم بیا دوی ته به درس څوک ورکوي؟ نو بس ما استادانو په مخ کې ژمنه وکړله چې که زما یی کنه زه خپل شخصا ژمنه کوم چې ماستری کې به زه فری درس ورکوم، ځکه چې باید ماسینی درس نه د تدریس نه محروم نشي.
د ډاکټر زرغونی یو تن محصل او د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت وای د استاد زرغونی د تدریس میتود یې ځکه خوښ و چې دی هڅه کوله درسونه عملی بڼې ته واړوي او ټول محصلان د درسونو په تشریح کولو کې ونډه ولري.
ډاکټر زرغونی هم لسانس دوره کې هم په ماستری دوره کې د ما استاد په تساوی، نو دغه لپاره د استاد میتود ما پر دې خو خلوص کله به صنف ترغله، په صنف کې د عموما شاګردانو باندې کوم ورځ درس به وي، د ګرامر درس، نو ګرامر د درس به په غلطی جملې به جوړ کړي، مثلا به ترکیب اضافي وي یا توصیفي ترکیب وي، مثلا د پښتو جملې جوړښتو، یا به مثلا په ځینو جملو کې به اعداد او د شان استعمال سي وي، غلطی جملې به راول د صحیح کړي. شاګردان به خپل لګیا او یا به تختیه ته یو کس جګول، نو هغه په دغه ډول میتود باندې تکرار ډیر خراتل له شاګردانو په ذهنونو کې به د جملې ډیر ښه پاتې کېدلې.
د کابل پوهنتون استاد عبد الله وهاب کامال بیا وای په پښتو ادبیاتو کې د ډاکټر زرغونی سانی نه پیدا کیږي.
استاد نه یوازې دا چې زمنګ د علمی او فرهنګي ډګر یو اتل ده، د دې ترڅنګ یو مور ده، د یو ډېری مهرباني مور په توګه باندې د خپل شاګردانو سره، د خپل همکارانو سره او د ټولنې د نور غړو سره برخورد لري. د استاد یو ځانګړنه دا ده چې استاد د خپل ژبې، د خپل قام، د خپل ولس هغه ملنګ ده چې ثانی په دې وسخ کې نشته. استاد یو د هغه مرمنو نه ده چې د ژوند تر روستۍ سلګۍ د خپل خاون هغه سي خدمت وکړو چې هیڅ مرمن به د خپل خاون سره ونی کی.
په هندوی ډاکټر زرغونه اړه د هر اونۍ په خاري موټرونو کې تر ننګرهار ولایت هم ولاړ شي. نو موړی وای دا کار زکه کوي چې په اونۍ کې دوه ورځې د ننګرهار په هنتون ماسټری محصلانو ته تدریس کوي.
هلته زه یوازې اوسېږم، مالته په هنتون کې کورونه دي، هماغه پخوانی کور چې مونږ دی هماغه کې اوس هم اوسېږم. چې لاړه شم شپه هلته وکړمه یا دوه شپې هلته وکړمه بیا راځم، نو هفتې آخر کې هلته ځم، هفتې شروع کې دلته یم. بس دغلته بل محمود خان ته ووځم د کور نه او هلته په لینی موټر کې کښېنم، مخې ته سیټ نیسم او
ځان رسوم.
د ننګرهار پوهنتون رئیس ډاکټر پوهنمال یحیا فهیم وایي د پښتو ادبیاتو په څانګه کې د استاد زرغونی ځانګړتیا دا ده چې په وخت پوهنتون ته رسیږي.
ما چې د استاد پر اړیکه باندې د پوهنتون د ماسټری برنامه د محصلینو نه پوښتنه کړې ده، باور وکړي چې د استاد د درس پر اړیکه باندې، د استاد د اجتماعي برخورد پر اړیکه باندې، د استاد د هغې وطن پالنې او مینې پر اړیکه باندې چې د وطن سره لري، د خپل ژبې سره لري، د خپل کلتور او فرهنګ سره لري، خاص استثنایی ځانګړنې موجود وي، هغوی ترنه ډېر راضي دي. کله چې قدرمن استاد ته کوم مشکل پیدا کیږي او نشي کولای چې خپل درس ته رسیدګي وکړي ان ټایم، نو خپل محصلینو ته بیا پیغام ورکوي، بیا په بل هفته کې کوشش کوي چې ماغه کوریکولم ماغه ټاپک چې پاتې دا غي تدریس ورکړي خپل محصلینو.
استاد زرغونه دولونه لري چې یو یې په پښتو ادبیاتو کې ماسټری لري او په امریکا کې ژوند کوي، او بلې د طب پوهنځي څخه فارغه ده چې د افغانستان په عامه روغتیا وزارت کې د مالی او اداري چارو مرستیاله ده. دا وای د افغانستان په سختو حالاتو او هغه وخت چې په کابل پوهنتون راکټونه ورېدل، د هڅه کړې ده چې د لونو زده کړې نیمګړې پاتې نشي او یو ځای ته ورسیږي. د عامه روغتیا وزارت مرستیاله او د ډاکټر زرغونی لور ماموسی زیوار وای ویاړي چې مور یې په علمي برخه کې ګڼ ځوانان او ښځې روزلي دي.
زه چې ګورم خپل مور یو خاص علاقه ده د خپل مسلک شاګردان ته، خپل مسلین چې دي او ساده ته او همدارنګه خپل اکیډمیک ژوند تلري، ځکه هر سهار چې خوانتون تزي او مازیګر بر تر ازي سره د سونه ستړیا او ستوماني، اما بیا هم چې ګورم د یو څو د خونه روسته لیک شاندې استراحت نه، بیا د خپل هغه کاری می چې دی هغه شاته نستي او یا بس لولي او یا بس لیکي. نو چې ما به کتل چې دا په دې عمر کې دا دونه کار کوي، نو دا زه دې ته تشویقولم چې زه دا چې دې عمر کې کار کوي نو زه باید دې نه دوه چند وکم. اما زه چې ګورم بیا هم زمانه مخ
پوهندوی زرغونه وای په کورنی ژوند کې هیڅ کله هم ستونزو ته اجازه نه ورکړي چې د ژوند چارې ټکنې کړي، خو دا چې د پښتو ادبیاتو په برخه کې کوم آثار لیکلي او په څه نمونه یې خپاره کړي دي نوموړي پاړه وای.
پښتو ګرامر کې د نحوي برخه چا کار پکې نه وکړي او دومره زیات څېړنه او تحقیق پکې نه وشوي، دغه کتاب ما زما البته مهم اثر دی او غیر دغه نه دی کوم مزامین چې ما درس ورکولو دغه د پاره می لیکچر نوټونه جوړ کړی دي. د پښتو صرف یا مورفولوژي برخه کې می کتاب لیکل دي د تدریس لپاره، هم د رنګ د لغت پوهنه لپاره می یو کتاب لیکلی، البته ګستناد په شکل باندې. نو هغه موضوعات بیخي ډیر شاید چې په ساعتونو ساعتونو هغه خلاص نشي. زه یو خبره کوم چې څومره کار چې ما کړی دی بیا هم زه قانع نه یم.
د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي رئیس پوهنمل ډاکټر محمد اسلم نسیمی وایي د کابل پوهنتون د ماسټرۍ او دکتورا زده کړو په برخه کې تجربه لرونکو استادانو ته زیاته اړتیا ده، نو ځکه دوی د لوړو زده کړو وزارت ته یو مکتوب لیکلی چې هغو استادانو ته حق الزمه وټاکي چې تقاعد شوي خو بیا هم په کابل پوهنتون کې محصلانو ته تدریس کوي.
موږ د لوړو زده کړو وزارت ته د مکتوب له لارې دا وړاندیز کړی چې دغه استادانو ته حق الزمه معاش وټاکي. خوشبیني شته چې دا موضوع ومنل شي او دوی ته به د بالمقته قراردادونو په اساس حق الزمه ټاکل کیږي.
ډاکټر زرغونه وایي جنگ او جګړه یې کله هم مخه نشي ډب کولی، نو ځکه د افغانستان په سختو حالاتو کې یې هم دنده مخته وړي او له وطنه نه ده وتلی.
درنو اوریدونکو، پوهان وایي لوڼې مو ښوونځي ته ولیږئ، لوړې زده کړې پرې وکړئ ترڅو په راتلونکي کې علمي قدرونه شي او د ټولنې وګړي د ښېرازۍ لوري ته بدرګه کړي. په دې سره د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکي ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو له بلا ولري لره. د توتو وخت دی، د توتو میلې وکړی چې سات مو تیر شي او له ژوند خوان واخلی. خو پام کوئ چې ډاکټر او روغتون ته اړ نه شئ، نو ځکه توت او نورې میوې خامې او چټلې مه خورئ. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه درته لرو، که یې واورئ له ډیرو خبرو به خبر شئ.
سم پام وکړئ لنډو خبرونو ته. نتاقان
مشاوره کلداره
او مشاور خان ډالري.
د مشاور د مشاورانو شمار مستوفی هم نشي کولای.
افغانستان لخکته خو لومړی درجه ناامن هیواد دی.
د متارزو نیمایی خزینه کاندیدانو خیمه ټولې شوې او متارزې کاندیدانې په ډاګ پاتې شوې.
او چارواکی د ماستری درسونو ته د پیریانو خولۍ په سر کوي. د خبرونو توصیل.
د مشاور د مشاورانو شمار مستوفی هم نشي کولای. در په دراجانس خبر را کوي چې له همدې عمله د مشاور د مشاوریت تشکیل د وزارت حد ته پورته شوی دی. خبر زیاتوي چې د مشاور ټول بیکاره خپل خپلوان، انډیوالان او آشنایان د مشاور د مشاورینو او کارپوهانو په حیث په نوموړي مشاوریت کې مقرر او مضی کوي. ویل کیږي چې د مشاور ټول مشاورین او کارپوهان حیران پاتې دي چې مشاور صاحب ته څه مشوره ورکړي. خو زړه یې په دې ډاډه دی چې دوی هسې هم د مشورو لپاره نه، بلکې د ډالري تنخواګانو د اخیستلو لپاره مقرر کړي دي. همدارنګه به له دوی څخه د انتخاباتو په وخت د کمپاینرانو په حیث هم کار واخیستل شي.
د در په دره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې افغانستان له خطه خوا لومړی درجه ناامن هیواد اعلان شو. خبر زیاتوي چې له دې مخکې په اداري فساد کې هم له خطه خوا لومړی درجه هیواد اعلان شوی و. دا پرله پسې درجې دي چې نړیوالې تحقیقي ادارې افغانستان ته ورکوي.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د نیمو متارزو خزینه کاندیدانو خیمې ټولې او دوی خواران په ډاګ پاتې شوې. خبر زیاتوي چې د متارزو کاندیدانو نیمو یې له حکومت سره له جوړجاړي وروسته خیمې پرېښودې او د نویو موقفونو لاسته راوړلو ته ځان برابروي. خو هغه نیمې خواران چې پاتې شوې خیمې ترې ټولې او یوړل شوې. با خبره منابع وایي چې او زیاتره متارزین د دې لپاره خیمې دروي چې حکومت اور جذب او ښه موقفونه ورکړي. خو دا کار هر متارز نشي کولای او زیات مهارت غواړي، نو ځکه نیم په ډاګ پاتې شي.
او وروستی خبر وایي چې چارواکي د پوهنځي او د ماسترۍ درسونو ویلو ته د پیریانو خولۍ په سر کوي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د هغو ټولګیوال هغوی د درس ویلو په وخت نشي لیدلی او چې کله یې د فراغت په وخت وویني نو ټول حیران پاتې شي چې چارواکي ټولګیوال و خو لیدلی نشوه. د تحصیلي چارو کارپوهانو وایي چې او زیاتره پیسه دار او چارواکي د لوړو زده کړو لپاره د درس په وخت د پیریانو خولۍ په سر کوي چې څوک یې ونه ویني. له همدې امله یو ډیر شمیر پیسه داران او چارواکي لیسانس، ماستری او دکتورا اخلي خو څوک یې لیدلی نشي. دا چې د پیریانو خولۍ له کومه کوي لا معلومه نه ده. خبرونه خلاص.
اوس دغه برک شیرم واوري.
مونگا خانان نلرو، مونگ ماهرین او کارپوهان نلرو، هنرمندان نلرو او خدمتگاران نلرو، خدمتگاران نلرو. زکا چې دغه درجو ته هر یو ورسیږي، تختی او بل هیواتا هلته پناه غواړي، هلته پناه غواړي، هلته پناه غواړي. وای بهر کې اوسم، په اروپا یا امریکا کې ژوند کړم، او هلته هر څه شته دي، او هلته کړمای شونه، او هلته کړمای شونه، او هلته کړمای شونه. او دا سی لار شی څو وخت روستا حل شی، حلتا نه هنر پاتی شی، نه هنر پاتی شی، نه مهارت او خانی، نه مهارت او خانی، نه مهارت او خانی. نوزکه مونږه خانان نه لرو، نوزکه مونږه خانان نه لرو، مونږ ماهرین او کارپوهان نه لرو، هنرمندان نه لرو او خدمتگاران نه لرو، خدمتگاران نه لرو، خدمتگاران نه لرو.
پخوا به چې څوک چورلمان ته کامیابیدل، نو مطالعه به یې کوله او خپل معلومات به یې زیاتول، چې د خبرو او کار په وخت ترې استفاده وکړي، تر څو څوک ونه وایي چې معلومات نه لري او په څه نه پوهیږي. خو اوس چې کامیاب شي، لومړی رسمي ورزشونه زده کوي چې د جنگ په وخت ترې ګټه واخلي، لکه داسې.
هغه د ما وطني غېږې او څاپېړې هېڅ په درد نه خوري، باید اوسني عصري تخنیکونه زده کړم، که نه د خلکو په کور کې له خپل حق نه هم دفاع نه شم کولی.
دا څنګه له ځان سره غږېږې؟ خیریت خو به وي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو.
په دې چورت کې وم چې یو څو رزمي تخنیکونه زده کړم.
خدای دې خیر کړي، لکه چې ورزش ته دې مخه کړې او که د شورا د دفاعي چارو کمیسون رئیس ټاکل شوی.
نه رئیس خو نه یم ټاکل شوی، لیکن د رزمي تخنیکونو د زده کولو ضرورت احساسوم.
نو کوم ډول ورزش ته دې زړه کیږي؟
نه پوهیږم، خو باید داسې تخنیکونه وي چې هم دفاع وکولی شم او هم حمله.
کراټه او کامفوتوا دغه ډول ورزش دی چې هم حمله ده پکې او هم دفاع.
خو زه وایم داسې تخنیکونه وي چې له وسلې نه هم پکې کار واخیستل شي. اوس د خلکو د کور هغه پخواني جنګونه نه دي چې د پیپسي او د اوبو په بوتلونه یې سره ویشتل. اوس له ګرمو وسلو ګټه پکې اخیستل کیږي، لکه چاړه، سټک او داسې نور.
نو چې دغسې ده، بیا شمشیربازي زده که؟
په ښار کې د شمشیربازۍ کلبونه شته؟
هو حتما به یي، که نه یې نو بیا د څه وخت لپاره چین ته لاړ شه، هلته به سټیک فایټنګ زده کې.
هغه څه شی ده؟
په لکړو جګړه کول.
رښتیا دې وویل والا، باید چین یا کوریا ته ولاړ شم او شمشیربازي زده کړم، خو خدای دې وکړي چې د نورو وکیلانو ورته پام نه شي.
نه هغوی لا تر اوسه هم دا وطني تخنیکونه کاروي.
زویه ستړی مسې، شکر چې په خیر راغلې.
خیر وسې مورې، څه حال مو ده؟
خیو زویا. لالا سلام، ستړی مشی، په خیر راغلی.
وعلیکم سلام خوری، خیر ویسی، څنګه یې؟
خیم لالا، ته څنګه یې؟ سفر دې څنګه و؟
خیم خو والا، خطیر سو.
شمشیر بازی دې زده کړه؟
اوس چې دوه اوږدې چړې یا دوه پیچکشونه راسره وي، دا ټول چورلمان هم نشي راته ټینګېدلی. داسې جنګي تخنیکونه مې زده کړي دي.
نو چړې یا پیچکشونه به څنګه تالار ته یوسې؟
دا چال مې هم زده کړه. د دې شیانو د تیرولو لپاره مې اوږدې موزې اخیستې دي او چړې او پیچکشونه په موزو کې تیروم.
نو لالا چې لاړ شي، څوک ریاست نشي درڅخه نیولی. هیڅ ځان کاندیداوه مه، په زور دې ریاست څوکۍ ونیسه او پیکېنه.
زویا چې څوک ژوبل نه کې.
نه مورې، چې څوکۍ مې ونیوله بیا چاړه او پیشکش په میزخانه کېږدم. څه وکړم، د چورلمان همدا رواج دی نو.
پراونا بلنه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، هیله زرمتۍ، حیا اوریاخیل او زه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.